کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نو شب آشنایم دوم پښتو خبرونه اوریدو تم هر کله قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې ته درته د خبرونو سرټیکی پوره خبرونه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه لرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټیکی اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وکتل. پاکستان وای په افغانستان کې د هند هیڅ ډول رول نه مني او ایران وای فاطمی موافقه د سر مذاکرات نشی کېدای.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی په ملي سیمه ایز او نړیواله کچه سولې ته فرصت برابر دی. د افغانستان د پوهنې وزارت مانی چې امنیتي، ټولنیز او مالی ستونزو په دغه هیواد کې د نجونو د زده کړو خدمات اغیزمن کړي دي او د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په جریان کې پرون د نړۍ ګڼو تجارتي شرکتونو او سیاسي رهبرانو جرګه وکړه. دا چې په جرګې کې کوم مطالب ذکر شول دا به لږ وروسته په رپورټونو کې واورئ. قدرمنو اوریدونکو، رپورټونه وروسته خبرېږي. وزیر ته عاشق الله رحیم زوی د دې سات خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وکتل. دواړو جمهور رئیسانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو مورال او حوصله وستایله. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل د هغه ورځ را په دې خوا چې ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا د لپاره نوې تګلارې اعلان کړې په افغانستان کې مبهم حالت لمنځه تللی.
وی ډو ناٹ آسک فور ا بلانک چیک، وی آر ډیټرمنډ ټو ډو واٹ از اورز، فایټ کرپشن.
مونږ تاسو سپین چیک نه غواړو، بلکې خپل مسؤلیت به هم ادا کوو. د اداري فساد سره به جدي مبارزه کوو. د ښې نتیجې لپاره پوره حساب کتاب ته حاضر یو او دا به یقیني کوو چې امکانات به نه ضایع کیږي. جمهور رئیس اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې اضافي امریکایي عسکر چې افغانستان ته ځي په جګړې کې به برخه نه اخلي، بلکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې، سلام مشورې ورکونې او همکاري ماموریت کې به برخه اخلي. ترامپ بیا وویل چې په افغانستان کې شاوخوا شل وسلوالې ډلې دي چې د حکومت په خلاف جنګیږي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې په زړورتیا ځواب ورکوي. ښاغلی غنی همدارنګه پرون په نیویارک کې د هند بهرنیو چارو د وزیر سوشما سواراج سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمې د ثبات په خاطر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوې تګلاره ګټوره وبلله. ښاغلی غنی او میرمن سواراج دارنګه د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د تجارت پر پراختیا هم خبرې وکړلې. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي سوله د افغانانو ملي اړتیا ده او هم سولې ته په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه شرایط برابر دي. ښاغلی خلیلی په کابل کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته نن وینا کې وویل چې د اسلامي حزب سره سوله د خپل شورا په لویو لاسته راوړنو کې شماري. پاکستان ژمنه کړې چې د ترګرۍ پر ضد مبارزې او د افغانستان د ثبات د لپاره به د امریکا سره تماس نیسي، خو ویلې دي چې په افغانستان کې د خپل سیال هند هیڅ ډول سیاسي یا پوځي رول نه مني. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د نیویارک د بهرنۍ اړیکو په شورا کې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د هند سیاسي یا پوځي رول به حالات پیچلي کړي او د ستونزو په حل کې مرسته نه کوي. بل پلو د امریکا مرسیال د امریکا د جمهور رئیس مرسیال مایک پینس د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان د صدر اعظم سره په کتنه کې ویلي دي چې پاکستان کولی شي په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو د همکارۍ نه زیات ترلاسه کړي. افغانی ولاصله امریکایي پیلوټه خایسته وایز د یوې کوچنۍ طیارې په واسطه د نړۍ په 15 لوی وچو تر ګرځېدو وروسته واشنگتن ډي سي ته نږدې د رونالډ ریګن هوایي ډګر ته ستنه شوله. میرمن وایز شاوخوا څلور میاشتې مخکې د فلوریډا له ډیوټیا هوایي ډګر څخه خپل سفر پیل کړ او په دې جریان کې خپل پلرني هیواد افغانستان ته هم ولاړله. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. روسیې په سوریه کې امریکایي او هغو وسلوالو ته چې امریکایي ملاتړ کوي خبرداری ورکړی دی چې که په روسي ځواکونو برید وشي دوی به یې ځواب وایي. روسیه نن د پنځم په ورځ اعلان وکړ چې د خاصو عملیاتو ځواکونه یې د سوریه د پاو سره د دیرزور ولایت په عملیاتو کې مرسته کوي. په همدې ولایت کې امریکایي ځواکونه بیا د سوریه د ملیشو سره مرسته کوي. د روسیې د دفاع وزارت همدارنګ ویلي دی چې د سوریه د دیموکراتیک ځواکونو چې امریکایي ملاتړ کوي د دیرزور ولایت په شاوخوا سیمو کې د سوریه د حکومتي ځواکونو په مرچلو بریدونه هم کړي دي. خطر د دې پیدا شوی دی چې روسیې ځواکونه ښایي د امریکایي ځواکونو سره مخامخ په دې جګړې کې ښکیل شي. ایران وای په اتمی موافقه د سره مذاکرات نشي کېدلای. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د غڅرګندونې نن د پنځشنبه په ورځ په تهران کې په خبری کانفرنس کې کړی دی. خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
روحانی وویل د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی پر وخت ځینو کسانو ویل چې دا موافقه ډیره بده نه ده، خو باید په همدې حال پاتې نسی. ځینو نور بیا ویل چې دا یو ښه موافقه ده، خو باید د سره خبرې پر وسی او ځینې نیمګړتیاوی یې رفع سي. خو د ایران جمهور رئیس وایي ټولو ډلو ته یې همدا ښکاره او قاطع جواب و چې په اټومي موافقې د سره مذاکرات نسی کېدی. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په دې موافقه کې د پاتې کېدو یا وتلو په حق لیې پرېکړه کړې ده، خو د خبریالانو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې پرېکړه یې څه شی ده. دغه موافقه د امریکا تر څنګ روسیې، چین، فرانسې، جرمني او برطانیې په 2015 کال کې د ایران سره لاسلیک کړه. په موافقه کې ایران منلې وه چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو او اسانه کېدو په بدل کې به ایران اټومي پروګرام بندوي.
او وروستی خبر دا چې مشکوکو یاغیانو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیمه ایز حکومت د وزیر د موټرو په کاروان لاسي بم غورځولی دی. پولیس وایي په برید کې درې ملکیان وژل شوي او دیرش نور ټپي دي. په برید کې وزیر ته هیڅ زیان نه ده رسیدلی، خو پولیس وایي چې په ټپي شوو کسانو کې و هندي ملیشي، دوه پولیس او یو حکومتي انجینر دی. تر اوسه کومې وسله والې ډلې چې په کشمیر کې د هند په خلاف جنګیږي د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې. حزب المجاهدین چې په کشمیر کې تر ټولو غټه وسله واله ډله ده، دغه برید یې غندلی دی او ملامتي د هند په استخباراتي ادارو اچولې. حزب المجاهدین ویلي دی د دې بریدونو په کولو سره استخباراتي ادارې غواړي چې د کشمیر د ازادۍ خوځښت بدنامه کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مکه د روانه خبرونه لمړی رپورت ته د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په هغه غونډه کې چې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وویل چې سوله د افغانانو ملي اړتیا ده او هم سولې ته په ملي سیمه ایزه او نړیواله کچه شرایط برابر شوي دي. لیمین یازی په همدې اړه د کابل نه رپورټ را لیږلی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې سوله د افغانانو ملي اړتیا ده او سولې ته په ملي سیمه ایز او نړیواله کچه شرایط برابر دي. ښاغلی خلیلی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، اسلامي حزب سره سوله د خپل شورا په لویو لاسته راوړنو کې وشمیرله، خو ویل چې دغه شورا د جوړېدو راهیسې د ستونزو نیمګړتیا او سره مخ وه چې د دغو ستونزو سره سره یې لاسته راوړنې هم لرلې. هغه په ټینګار وویل چې د سولې بهیر اوږدمهاله دی او په کار نه دي چې څوک له دغه شورا څخه په یوې شپې کې د معجزې ترسره کولو تمه وکړي. ښاغلی خلیلی وویل
موږ سوله د افغانستان یو جدي او ملي اړتیا وینو. خوشحاله یو چې نن هم په ملي، سیمه ایز او هم نړیواله کچه د سولې د بهیر د پرمخ وړلو لپاره شرایط برابر شوي دي. هیله ده چې د دغو شرایطو څخه د سولې د ټینګېدو او د جګړې د پایته رسیدلو په لاره کې ټینګ ګامونه پورته کړو.
د سولې د عالي شورا رئیس د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو څخه وغوښتل چې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړي او په دې پوه شي چې سوله تسلیمي او ذلت ته غاړه ایښودل نه دي. ښاغلی خلیلی د سولې پر شورا انتقاد کوونکو په ځواب کې وویل چې د منفي تبلیغاتو پروا نه کوي او د دغسې انتقادونو پر وړاندې به غبرګون څرګند نه کړي. هغه یو ځل بیا د سولې د عالي شورا په بېطرفۍ باندې ټینګار وکړ او ویل چې په متانت او صبر به د سولې بهیر پر مخ بوزي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دغه غونډه کې وویل چې د سولې د راوستلو لپاره باید په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه فکرونه بدلون ومومي. ښاغلی عبدالله وویل ګاونډي هیوادونه باید په دې فکر کې ونه اوسي چې که چیرې خپله خاوره کې ترهګرو ته ځای ورکړي هلته به سوله راشي.
تعداد از کشورهای منطقه شاید مهمترین
تشویش درشان. در شمیر هیوادونو تا کیدایش داعش یو اندیخ نوی. اول سیمه پورته هم داعش یو گواخ ده. خلا داعش سرد مقابله لار دا هم نده چه یو بلار دل ده پیاوری شی. چه هغه ده هم په افغانستان کې خلکو سره په جګړه کې وي.
بلور ته د افغان خوځو د شبکې د ځوانانو څانګه د سولې لالي شورا څخه غواړي چې په دغه شورا کې د ځوانانو لپاره مشورتي بورډ رامنځته کړي. د افغان خوځو د شبکې مشرې حسینې صاپی په دې اړه وویل،
سولې په پروسه کې هماره غرنګ چې د ښځو بورډ به وي، د قومي مشرانو بورډ به وي، د ځوانانو بورډ هم وي، او په هغه بورډ کې باید دی رول ولري تر څو وشي کولای چې هغه نظریات او مفکوري چې لري په پلي کولو کې دیو د سولې په پروسه کې سهیم شي.
د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو لخوا د سولې نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو له امله هم افغان حکومت او هم ملګري ملتونه دا ورځ د ځانګړو غونډو په جوړولو لمانځي.
د ټرمپ نوې ستراتیژي په ساوث ایشیا، جنوب ایشیا او افغانستان کې اعلان کړی ده چې په ټول په خبر یو چې پاکستان سخت د تهدید لاندې راغلی او دا یو ته ویلي چې باید تر اگر طالبانی که القاعده خلکی او که حزب الله ساتي خپل اړ یو چی دا به طالبان جلال شي او کنه دي نو موږ هلته هم دې پوزت.
قدر منوریدونکو، ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د آسیا د سولې او امنیت په نوم په یوې غونډې کې هم ګډون کړی و او خبرې وکړې. په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د سولې پیدا شوی فرصت ضایع نه کړي او له پاکستان وغوښتل چې د سولې په پروسه کې برخه واخلي. ولې دا مهال د سولې په خبرو کې پاکستان دپاره پر ښه موقع او په فرصت ډیر تاکید کیږي؟ د کابل پانتون استاد ودیر صاحبی امریکا غا آشنا رادیو سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې ځواب کړي په ګډه یو.
د ټرمپ نوې ستراتیژي په ساوث ایشیا، جنوب ایشیا او افغانستان کې اعلان کړی ده چې په ټول په خبر یو چې پاکستان سخت د تهدید لاندې راغلی او دا یو ته ویلي چې باید تر اگر طالبانی که القاعده خلکی او که حزب الله ساتي خپل اړ یو چی دا باید طالبان جلال شي او کنه دي نو موږ هلته هم دې پوزت لاس په کار کیږو او نورې مرستې هم نه غواړو چې تاسو سره وکړو او در باندې بندوې. نو په دې لحاظ اوس ټول د یورپین کمیونټي اتحادیې د اروپا هم دا تایید کړی ده، ملګرو ملتو هم دا ستراتیژي تایید کړې، افغانستان هم منلې ده. ډېرو هیوادو د جهان د کلونو راهیسې د اوضاع سره په مطالعه کې چې په افغانستان کې حضور لري دوی مطالعه کړې ده، تایید وړ ده. نو د دې لپاره چې په کلید د سولې او د خبرو هم د پاکستان سره ده، که دوی دا مخربین راونه لګي هغوی سبا خپل میز ته کښېني او که کښېناستېدل خپل سرنوشت ته به منتظر وي.
بله، افغان حکومت تل پاکستان ته د خبرو فرصت ورکړی. د ټولو نړیوالو فشارونو سره سره آیا پاکستان هم دا درک کړی ده چې دوی دپاره دا مهال د خبرو ښه فرصت دی؟
ډېر ښه سوال هم کړی. د پاکستان خو موقف خو یو جمله کښې زه تاسو ته ووایم چې دوی دا ستراتیژي د ټرمپ رد کړې ده او اصلا یې نه مني او اوس هم ځان دپاره لابي کوي. مګر د اشرف غني د خبرو په مورد کې د افغانستان خلک دا کافي نه بولي چې ده بیا غږ کړی دی پاکستان ته چې خبرو ته ځان تیار کړي چې وخت بیا تېرېږي. ولې چې دا خبرې ستاسو خبره څو ځلې کړي دي او پاکستان قطعا د دې خبرو جواب نه دی ورکړی. چې نه دی ورکړی ده باید هم په یونایټډ نیشن کې جنرال اسمبلی میټینګ په خبرو کې باید چې هغه څه کړنې د غیر بشري غیر انساني خلاف د نړیوالو حقوقو د پرنسپونو چې دا 15 کاله یې خصوصا د افغانستان کې کړي او دا جنګ اوسه پورې تازه ساتلی دا یې باید یو په یو شمېرلي وای ملګرو ملتو عمومي مجلس ته او حتی دا د آسیا مجلس کې هم باید همدغه شمېرلي وای او د پاکستان کړونه یې ټولو ته په مخ کې ایښي وای چې به هغوی سم تصمیم نیولی وای د پاکستان په مورد کې. غیر دغه نه دا دعوت هم فکر وکړه چې د غوږ تر شا یې اچوي پاکستان ته اهمیت نه ورکي.
یوې بل موضوع تم چې افغان ولسمشر اشاره کړې دا او ټینګار پکړې هغه دا چې د پاکستان له دولت سره سولې پکار ده ترڅو ټوله جنوبي آسیا خوندي شي. ول د پاکستان سره سولې په جنوبي آسیا کې سولې غنل کیږي.
خبره دا ده چې هغه علت د عدم موجودیت د سولې په دې منطقه کې او افغانستان کې پاکستان نه دا تروریستان روزی، دا تروریستان تربیه کوي، دا تروریستان اکسپورت کوي، تجهیز و تمویل و دغه کوي د خپل د نشن ملي مفادو د لاسته راوړلو په خاطر. نو که دوی هڅونه ورته ووایي چې طالبان موږ سره کښېنوه، هغه یې نه کښېنوي. وایي طالبان تاسو سره نه غږېږي تر څو خارجي عسکر هلته وي. دغه همدغه پاکستان وایي دا خبره. نو په دې لحاظ باندې پاکستان خیرای شي، پاکستان خپله باید پومیز کین یو خبرې وکړي چې دا څه غواړي، هدف چې ده مونږ خو سوله ته غواړو.
بله، دا ولسمشر غنی د خبرو په استناد چې د افغانستان امنیت د آسیا امنیت لپاره ډیر ضروري دی او همدارنګه د پاکستان سره سوله د جنوبي آسیا د امنیت لپاره ډیره مهمه ده، اوس نو د پاکستان د څه ډول عمل تمه کیدی شي؟
او که پاکستان په خپل سر پرې خودل شي، که به تمه د نیکۍ او د مثبتو کړنو ته نه کیږي. او که دا دی چې هماغه دوستان لکه د امریکا او انګلیس دوی نور هم پرې فشار راوړي، نړیواله ټولنه پرې فشار راوړي او مجبوري کړي، بیا نو مجبور دی، بله چاره نه لري او خپل حیات د مملکت په سوار مورزو خطر کې، بیا مجبور دی چې وی منی و طالبان دې ته راضي کړي چې خبرې وکړي او خبرې د سولې په خاطر وکړي چې دایمي سوله مستقره شي په افغانستان.
ډېره مننه استاد کور ودان.
مننه تاسې نه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت مانی چې امنیتي، ټولنیزو او مالی ستونزو په دغه هیواد کې د نجونو د زده کړو خدمات اغیزمن کړي دي. دا څرګندونه د څه وخت کیږي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال بنسټ په دې وروستیو کې جمهور رئیس غنی ته په یو خط کې لیکلي چې له دوه کلونو راهیسې د افغانستان د پوهنې په نظام کې د نجونو د زده کړو زمینې له خنډونو سره مخ دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د چارو کمیسیون د نجونو د زده کړو په برخه کې پر شتو ستونزو اندېښنه ښیي او وایي چې نامنی د نجونو د زده کړو په وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی. په هکله یې د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران رپورټ اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې امنیتي ګواښونه، مالي ستونزې او کلتوري محدودیتونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې ستر خنډونه دي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د بشر د حقونو د څار نړیوال بنسټ په دې وروستیو کې افغان ولسمشر ته په یو خط کې لیکلي چې په وروستیو دوه کلونو کې د افغان نجونو د زده کړو بهیر د خرابېدو په لورې تللی دی. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نجونو زده کړو له وضعیت اندېښمن دي او ټولنیزو ستونزو دا مزل لا اغېزمن کړی دی.
تهدیدات هست، مشکلات بودجوی هم وجود داره.
دی وای گواخونه دی، بودجوی ستونزه هم شته. دنجونو زده کوونکو پر وړاندې کلتوري او عنعنوي ستونزه هم ډېرې دي، خو اساسي ستونزه امنیتي گواخونه دی. له بده مرغه کله چې گواخونه ډېر وي، دنجونو مور او پلار زړه نه ښه کوي چې دوی ښوونځي ته ولیږي، ځکه نو دوی چې کومې ستونزې یادې کړې موږ هم هغه تاییدوو.
در افغانستان اونو یاد کردن، ما هم تایید میکنیم.
په دغه خط کې چې د بشري حقوقو د څار د ښځو د څانګې رئیس لیزل گرانت هولد لخوا لیکل شوی، راغلی چې د نجونو د زده کړو لپاره د بودیجې کمښت په دغه برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي او په ځینو سیمو کې دا خطر په ډېرېدو دی. په دغه خط کې راغلی چې د افغانستان 50% نجونې هیڅ ښوونځیو ته نه دي تللي او تر 15 کلونو عمر لرونکي نجونې بیا یوازې له 2-3% پورې ښوونځیو ته تللي دي. په همدې ډول په دغه خط کې ویل شوي چې د کندهار او پکتیا په شمول په ځینو ولایتونو کې د ښځینه زده کوونکو شمېره له پخوا کمه شوې ده. د خط په دوام کې راغلی چې د نجونو پر وړاندې تبعیض، د ښوونځیو نشتوالی، د څښلو اوبو ته نه لاسرسی او د درسي موادو کمښت د افغان زده کوونکو پر وړاندې جدي ستونزې دي. په 80% ښوونځیو کې د تشنابونو نشتوالی، د اوسېدو له ځایونو د ښوونځیو لرې موقعیت، د بودیجې نشتون او نامنی هغه نورې ستونزې یادې شوي چې د دغې بنسټ په باور ډېرې نجونې اغېزمنې کړې دي. د بشری حقوقو د څار د نړیوالې ادارې د خزو د برخې رئیس ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې د دوی راپور به راتلونکي میلادي میاشت خپور شي. بل لوري ته د ولسي جرګې د پوهنې او لوړ زده کړو د چارو کمیسیون د نجونو زده کوونکو پر وړاندې پشتستون اندېښنه ښیي، وایي چې نامني د نجونو زده کړو د مخنیوي اصلي لامل دی. د دغه کمیسیون یو غړی عبدالودود پیمان وایي د دغې ستونزې د حل لپاره باید جدي پاملرنه وشي. دی وایي د ځینو ولسوالیو لرې پرتې سیمې له لسو یولسو کلونو رئیس د مخالفینو په واک کې دي. نسل په بشپړه توګه بې سواده او محرومه پاتې کیږي، او دا ناپوهي بیا په راتلونکي کې ستونزې رامنځته کوي، او نجونې به همداسې له زده کړو پسې پاتې کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دا وخت 9.4 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې په درسونو بوخت دي چې له 40% څخه ډېره برخه یې نجونې جوړوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې 3.5 میلیونه ماشومان چې 50% یې نجونې تشکیلوي ښوونځیو ته له تللو محرومه دي، او له زرو ډېر ښوونځي د نامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړل شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په جریان کې پرون د نړۍ ګڼو تجارتي شرکتونو او سیاسي رهبرانو جرګه وکړه، او په نړیواله سوداګرۍ کې د ټکنالوژۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. ګډونوالو وویل چې د ملتونو ترمنځ د تفاهم او همغږۍ پرته به د ژوند چاپیریال، اقتصادي پرمختګونه او د ټولنې نیکمرغي زیانمن شي. نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
تجارتي شرکتونو او سیاسي مشرانو د بلومبرګ ګلوبل بزنس فورم یا د بلومبرګ د نړیوال کسب او کار سازمان کې په خپل لومړنۍ لیدنه کې د جهانی کېدو یا نړیوالتوب موضوع نه په دسي حال کې دفاع وکړل چې ډیر خلک ګمان کوي دا موضوع د خطر سره مخامخ ده.
We are in a very
مخکې وحساس وخت کې یو ډېر نړیوال ستونزې لرو. اقليمي بدلون، مهاجرت، تروريزم او په همدې خاطر موږ څو اړخیزه یووالي ته ضرورت لرو.
د امریکا په خوانی جمهور رئیس بل کلینټن د نړیوال توپ نه رامنځته شوی زیان ته اشاره وکړه چې د هغو خلکو د بد عکس العمل سبب شوی چې فکر کوي تر نور جهان شاته پاتې دي.
موږ په دې پوره خبر یو چې ګڼ شمېر خلک داسې ګمان کوي چې د دې کاروان نه شاته پاتې دي، په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لحاظ منزوي شوي دي، او سخت د لاس ورکولو لپاره محتاج دي تر څو د هغه راتلونکي برخه شي چې نن یې موږ لرو.
د علی بابا شرکت اجرایي رئیس جک ما وویل جهانی کېدل یا نړیوالتوب او پرمختګ باید همزمانه وشي.
په تیرو 10 کلونو کې د نړۍ د کسب و کار لویو شرکتونو 6% ګټه د نړیوالتوب نه ترلاسه کړې ده. په نږدې 10 کلونو کې هم زه ګمان کوم او ټول په دې باور یو چې د شمیرو له مخې ټول واړه کاروبارونه به لږ تر لږه 60% نړیوال شي چې د نړیوالتوب نه به ګټه ترلاسه کړي.
د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی وویل د اتحادیې نه د برېټانیې وتل او د امریکایي مشرتابه د خوانه د امریکا باید لومړی اوسی د ایجنډاګانو په وجه په اروپا کې د یووالي ذهنیت قوي شوی دی.
زه سکال داسې یو څه وینم چې ټوله نړۍ د اروپا مشرتابه ته متوجه ده، او موږ ډاډه یو چې دا کار کولی شو. موږ د دې کار مسؤلیت حس کړی دی، نو ویلی شو چې اروپا تر پخوا ډېره ډاډه ده.
او د اپل شرکت اجرایي رئیس تیم کوک وویل با استعداد مهاجرین باید د اخراج پر ځای کارونو ته جذب کړل شي.
زه به داسې یو جدي پلان مخې ته کړم چې له مخې یې یوازې لږ خلک باید را نه شي، بلکې باید استخدام شي.
د ستونزو سربیره ښاغلی کوک وویل هغه تر پخوا ډیر زیات دې ته هیله مند چې ټکنالوژي به خلکو او ملتونو ته د دې فرصت برابر کړي چې په ګډه کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پنس د روهینګیا بحران په ډیرو قوي الفاظو محکوم کړی دی. ښاغلی پنس د میانمار د راخین له ایالت نه د روهینګیایانو وتل یو تاریخي هجرت بلی. د دې خبرو په اړه نور معلومات د خپل همکارنه په رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست مرستیال مایک پنس په ملګرو ملتونو کې پر غړو هیوادونو غږ وکړ په کار د برما د پاوز د ناوړه چلند په وړاندې کلک دریز غوره کړی شي.
President Trump and I also call on
زه اول اسمشر ترامپ د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا هم غږ کوو چې ډیر ټینګ او چټک ګامونه واخلي څو دا جنجال پای ته ورسوي او د روهنګیا خلکو ته د هغوی د اړتیا په وخت کې د امید او سرې سبب شي.
ښاغلی پنس وویل متحده ایالات د برما پر امنیتي قواو یو ځل بیا غږ کوي چې د روهنګیا خلاف خپل تشدد پای ته ورسوي او د وګدی مودې د حل لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ وکړي. رپورت وایي د روهنګیا افراطیانو د اگست په میاشت کې د برما پر امنیتي قواو بریدونه وکړل او په نتیجه کې د برما قواو ډیر کلک انتقامي اقدامات وکړل. بشپړ کلی وسوځول، ښځې او ماشومان یې د تیښتې په حال کې ووژل. په برما کې د دغې شخړې په اړه چې دینی رنګ ورکړل شوی دی د معلوماتو راټولول ګران کار دی.
If you are trying to get voices from
کاتوک هڅه وکړي چې د مسلمانانو د ټولنې غږونه خبري کې یا لکم راخینی سره مرکه وکړي، نو هغه ته د راخین د افراطیانو لخوانه په بد نظر کتل کیږي. ګواښ هم ورته کېدلی شي. یو شمیر خلک غواړي رښتیا ووایي، خو د ګاونډیانو، پولیسو او جاسوسانو لخوانه څارل کیږي.
د برما مشر آن سان سو چی د سې شنبې په ورځ وویل چې هېواد د روهنګیانو د پیښو په اړه له نړیوالو تحقیقاتو نه ویره نه لري. هغې په خپله وینا کې ډاډ ورکړ چې د بشري حقونو نه له سرغړونو او همدارنګه به د ثبات د خرابولو له اقداماتو سره په ټینګه د عدالت پر بنسټ چلند وشي. خو د فیل رابرټسن په څیر د بشري حقونو غړي او ادارې د برما له مشر سره توافق نه لري.
You know, on one hand they bring out these fake photos.
لا یوې خوانه حکومت جالي عکسونه او کیسې خپروي، خو له بلې خوانه زموږ په څیر د بشري حقونو پر ډلو برید کوي. موږ ورته وایو موږ غواړو یو شمیر سیمو ته ولاړ شو چې په خپله یې وګورو. اجازه راکړئ چې حقایق په خپله پیدا کړو.
Let us go where we want to go and do what we want to find the truth.
د تیرې میاشتې په اوږدو کې تر 300 زرو نه زیات روهنګیان ل خپل هیواد میانمار یا برمانه تختی او مهاجرت تال شو. د دغه خلکو ناورین چې قومي وژنه هم ګڼل شوې ده لا دوام لري.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. درنو اوریدونکو، ولسمشر محمد اشرف غنی لږه شیبه مخکې په نیویارک کې د بهرنۍ پالیسۍ په شورا کې میلمه وو او د افغانستان په راتلونکي سیمه ییز شخړو او د لویدیز په حضور ورسره مهمې پوښتنې درلودې. زمونږ همکار سید سلیمان آشنا دغه بحث اوریدلې. نور جزئیات به لدی وورو. سید سلیمان آشنا، ستړی مشې سټډیو ته. جمهور رئیس اشرف غنی د څه رقم پوښتنو سره مخ وو او څه ویل؟
او ډیر سخت پوښتنه ورسره مطرح شوې. اول دا چې د دې پروګرام په بهرنی شورا رئیس چې څوک دی یا اصلي کوربه چې څوک دی، هغه ډیوډ ملبند چې هغه د برټانی په اصطلاح د پخوانی چار وزیر پاتې او با تجربه کس دی، او هغه د سې پوښتنه مطرح کړلې چې په لګ لاندو کلونو کې او په وګت محال کې د افغانستان ثبات څنګه سمېدلی شي، د افغانستان لپاره ولې باید غرب دومره سرمایه گذاری وکړي، او په دې کې د سیمه ایزو هیوادونو نقش څه دی، وايي افغانستان د مسولیت هم کله اخلي کنه اخلي. نو داسې مختلفې پوښتنې مطرح شولې او دام جمهور رئیس غنی په خپل فیصله په یو برخه کې جدا جدا تشریحات ورته ورکړل.
د افغانستان په برخه کې څه؟
او د افغانستان برخه کې تر ټولو مهم برخه دا و چې اول خو جمهور رئیس غنی ډیر واضح دا ویل چې د افغانستان خصوصا د سختدریزو ډلو پیدا کېدو باره کې وایي. ما په 2014 کال نه روسه چې کله راغلم، ما ټول نړۍ ته دا خبر ورکو چې په نامه د پنځم موج یو تروریزم خبريږي، ویل هغه وخت کې چې د داعش نوم هم نه واورېدل. هغه پنځم موج امداد چې په دغه سیمه کې اقتصادي پرمختګونه نه دي شوي، ډېری پرګنې شاته پاتې دي. دوی د استخدام لپاره هغه خلق په اسانۍ سره استفاده کوي چې په د غرب سره جنجالونه لري او په نور خپل سیمو کې جنجالونه لري. دوی ځانته زیلټو ساحل لټول، امکانات لټول او منابع لټول، او دا ټول شینه په همدې منطقه کې په اسانۍ زکه پیدا شو چې د تروریزم زپلې و، جګړې زپلې و، څلوي خلې په جنگ تیرو په اسانۍ وکړې شو چې دوی دلته سر پیدا کړي. همدې وجه افغانان په اوله سات په جبهه کې قربانی ورکې د دفاع لپاره، او په همدې وجه د غرب موجودیت ډیر مهم باندې خصوصا د امریکا کومکونه او نظامی کومکونه چې دا مونږ ته اساس جوړي کچیر ته مونږ امنیت را نه وړو په هیڅ صورت کې مونږ اقتصادي پروګرام مخکې نه شوړلای
د امنیت لپاره د کوم خاص وړاندیزونه لرل نړیوالو ته کنه
وړاندیزونه خو دلته ماتره نه کړل مګر دا یو ویل چې مثلا ویل تاسو تر اوسه پورې د امریکایي قواونه د هوایی ځواک کومک واړي د ویل چې بالکل مونږ واړو خو مونږ په خوا د اول حکومت کې چې کله جوج بوش دلته وو چې جنگ اعلان شو او بیا باراک اوباما راغې دواړو حکومتونو ویلغه وخت کې د روسي سره قراردادونه زمنګ شوی وو چې مونږ د روسي وسلو نه استفاده کول چې خپل اردو ته واوي قوت واخلو مګر کله چې د یوکرين جګړه پیښه شوله دلته کانګرس دی باندې بندیز ولګو په وسلو باندې د روسي مونږ مجبور شو چې امریکا سره قرارداد لاسلیک کوو د امریکا نه اوس بیرته واوي قوت واخلو چې پراتلونکو څلور کال کې به د تجهیز پوره شي
ډیره مننه قدر من اوریدون کنیم ساعت خبری دوم خبرونم پا همدیزی پای تو رسیده پا سولان و شیبو که ده امریکا غاشنا رادیو نور خبرون پایلیگی اوریده لیمه هیروی تربیان ویمالش موسیقی